وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. الله تعالى فرمایل چې بلکم نعمت و داوی سره چې کله تاسو په یو نعمت باندې شکر ادا کوئ لئن شکرتم لازیدنکم. الله تعالی فرمایلی دی چې کله تاسو شکر ادا کوئ نو زه تاسو له نعمتونه زیاتوم. د دې مطلب دی چې د شکر سره نعمت زیاتیږي او د ناشکرۍ سره څه کیږي؟ په نعمت باندې زوال راځي. نو شکر څه دی؟ دا د نعمت محافظ دی، د هغې حفاظت کوي. که چېرې تاسو غواړئ چې زما نعمت برقرار پاتې شي نو په هغه نعمت باندې ډېر زیات شکر ادا کوئ. حسن بصری رحمه الله فرمایي چې الله تعالی د کومو نعمتونو سره غواړي نو فایده رسوي، او چې کله بنده په نعمتونو باندې شکر نه کوي نو بیا الله سبحانه و تعالی هغه نعمتونه په عذاب کې بدلوي، هغه نعمت بیا عذاب جوړ شي. او بل کوم غټ نعمت وو چې هغه الله تعالی هغې له ورکړی وو چې د هغې دلته ذکر شوی دی. د هغوی د خوشحالۍ یوه بله وجه دا وه، د هغوی چې کوم کلی وو نو په هغې کې الله تعالی ډېر برکتونه یې ښودي وو. هغه څه برکت وو؟ قرن ظاهرتن، ښکاره کلی وو. وقدرنا فیها السیره، او په اندازې باندې مونږ کېښوده په هغې کې فاصله، یعنی هغوی چې به کله سفر کوو او د هغوی چې کوم کلی وو نو مخکې کلی به په نظر راتلل. د کوم ځای نه چې به یې سفر شروع کړو نو راروان ښار به ورته په نظر باندې راتلو، د هغې آبادي به ښکارېده، او په لارې کې به هېڅ داسې بیابان ځای نه راتلو، نه به سو ځنګلي راتلې، نه به سو ویران ځای راتلو. یعنی هغه کلی د یو بل سره نږدې نږدې وو، او په منځ کې داسې فاصله وه چې هغه د اندازې مطابق ایښودی شوې وه. چې سهر به روان شول نو ماسپخین به بل ځای ته ورسېدل، او چې ماسپخین به روان شول نو ماښام به بل ځای ته ورسېدل. کیدی شي چې دا تاسو ته سو غټ نعمت نه ښکاري، ځکه چې تاسو آلرېډي دا نعمت انجوی کوئ. په اصل کې تاسو ته پته نشته، لیکن پخوا په زمانه به سفر داسې مشکل وو چې څوک به د شپې وتو نو په لاره به ډېره ویره وه د بنده په زړو کې، د ډاکوانو نه، د غلو نه، او د لوټ مار نه. یعنی خلق به لوټ کېدل او واړو به غلامان جوړېدل، د هغوی سامانونه به یې لوټل، خلق به یې مړو کول. په سفر کې به ډېره خطره وه. او تاسو ته به یاد وي چې حضرت زید رضی الله عنه د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره څنګه راغلی وو، د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره څنګه راغلی وو؟ ځکه چې هغه د خپل مور سره په سفر روان وو، او په لاره کې هغوی ډاکوان لوټ کړل او زید رضی الله عنه یې خرڅ کړو. داسې خطرناک سفر به وو. او بیا داسې هم نه وه چې په لاره کې سو رېسټورانټس وي چې د هغه ځای نه خوراک واخلي. په صحرا کې به خلکو سفری کولی، او ګرمي به هم ډېره زیاته وه، نو خلکو به د شپې سفری کولی. اوس په هغه سینیریو کې تاسو وګورئ چې د دې سفری څنګه وي. تاسو د خپل وخت مطابق سوچ مه کوئ چې په ایرپورټ باندې روان شي، او په جهاز کې هر څه میلاویږي، خوراک هم میلاویږي، او په ایرپورټس باندې هم هر شی میلاویږي. چرته هم څه مشکلات نه وي، او ښه د آرام سره تاسو خپل زیورات، کیش وغیره وړی شئ، او سفر کولی شي، او هیڅ خطره نه وي. د دې په باره کې الله تعالی فرمایلی دي چې دا یو نعمت وو چې هغې ته مونږ چرته نعمت ویلی هم نه دی، ځکه چې مونږ کوم خوا تلل غواړو نو ښه په آرام سره هلته تلی شو. د هغوی لپاره الله تعالی داسې کلی جوړ کړي وو، بینهم و بین القرا، او جوړ کړي وو مونږ په منځ کې د هغوی او په منځ کې د هغوی د کلو، التي بارکنا، او هغوی له الله تعالی برکت ورکړی وو، یعنی ښه خوشحاله کلی وو. هغوی به په اصل کې شام طرف ته تلل، دوی په یمن کې وو، نو شام طرف ته به د تجارت دپاره تلل، او مسلسل به په لاره باندې کلی راتلل. هغه کلو ته وویلی شول بین القرا، د هغه کلو په منځ کې د شام چې کوم کلی وو اولنی بینهم سوده د یمن کلی، وبین القرا د شام کلی، التي بارکنا فیها، هغه چې مونږ برکت ورکړو په هغې کې. چا لی برکت ورکړی وو؟ د شام کلو له. تاسو ته پته ده چې د شام فلسطین علاقه چې وه، نو دا ټوله سیریا، لبنان او د اردن علاقه چې ده، نو دې ته به شام وې. دې له الله تعالی داسې برکت ورکړی وو. په دې علاقه ډېر انبیا راغلي وو. په قرآن کې په ډېر ځایونو کې دې ته بابرکت ځای ویلی شوی دی. نو د دې ځمکه چې وه، نو دا ډېره برکت واله وه د دې په منځ کې، او د قومي سبا د کلو په منځ کې، د دې په منځ کې او د قومي سبا د کلي په منځ کې. فيها قرى ظاهرة باغي كي كلي وخكارا دا سيولا كدا هايوي سر چي كلي و خلقو با پا يوزي سفر كوو يوزي كوزيگ يو خوري دا شپي هل تستي كولا او دا شپي با هم نوي ريدل چي چرت سو درندرانشي او امو نخوري پا هاغ ورزي كي با درنده هم وي دا غينا بم خلق وي ريدل نو هاغا ديري رسكي سفري وي لیکن دلتا هس ويرت رها ندا ځکه چې آبادي ډېره نږدې وه نو خوړل سکل په لاره باندې شپه کول د هغې لپاره اسانه وه او ګورئ دې ته هم نعمت ویلی شوی دی او د هغې یادګیرنه کیږي او زموږ سره هم دا نعمت شته لیکن تاسو چېرته دې نعمت ته نعمت ویلی دی او چې کله سفر پر امن وي لکه مخکې چې راځي چې سیرو فیها لیالی و ایاما آمینین ګرځئ را ګرځئ پاورس کی او یا پشپکی د امن سره اوسېدو والا چې کله امن وینو د هاغه ځای اکانومی زیاتیږي په هاغه ځای کې خوشحالي راځي ترقی کیږي چې کله روډ سیستم امن والوي او سفر چې امن والوي نو بیا ظاهره ده هلته به خلک زی او راځي څوک به پیسې انوست کوي هلته به ټریډینګ هم کیږي د هاغه خلکو دپاره به ښه آسانی وه یعنی عربیانو به د شپې سفرې کولی د ګرمۍ په وجه به یې د ورځې سفر نه شو کولی او دلته د ورځې هم سفر خوشګوار و هریالي وه پیړ به روان و ښایسته ښایسته منظرونه دي او روان دي او مخکې به کلي راتلل او امن هم دی او غلو ډاکوان هم نشته نو څومره مزې وې د هغوی د قرن ظاهرتن څه مطلب دی چې مسافرانو ته به د مخکې نه بل ښار په نظر راتلو چې هغه دی ښار او په هغه کلو کې هم ښه خوشحالي وه او وقدرنا فيها السير یعنی هغوی ته به پته وه چې په دومره فاصله کې په دومره وخت کې یو بل کلی را روان دی نو په یوه مناسبه فاصله به دا هر څو هغوی ته مهیا وو نو د هغوی سفر څومره آسان وو او امن واله وو موږ څه سبق زده کړو چې کله لارې امن واله وي او په لاره باندې هر څه میلاویږي نو دا د الله تعالی نعمت وي او بیا هم موږ څومره شکایتونه کوو الله اکبر ای الله موږ معاف کړئ زموږ په ناشکرۍ باندې بیا الله تعالی وفرمایل چې فقالو هغوی څه وویل کو بنده دا خبره ریالایز کړي نو هغه به بیا څومره شکر ادا کوي هغوی څه وویل ربنا ای زموږ ربه باعد بین اسفارنا لریوالې پیدا کړي زموږ په سفر کې ولی دا سی ولی وی هغه وی چې پدې کې خو هیڅ ایڈونچر نشته هیڅ مزه نشته چې سو مزه راشي چې سو ایڈونچر وی چې په لار باندې سو شیر یا چیتا راغلی او یا چې څوک لوټ کول واله راغلی نو موږ به هغه سره مقابله وکړو چې کلی لری لری وی نو هم مزه به واچي د مشکلات سره موږ حل ته ورسو بعضی وخت انسان په یو نعمت باندې نه پوهیږي ګوره کنه یعنی الله تعالی ولا خشکلونه ورکړي او هغوی خپل شکلونه وران کړل په هالووین کې وګورئ الله تعالی ولا آباد کورونه ورکړل او هغوی په خپل کورونو کې سیمیټری یعنی قبرونه جوړ کړل او بوتان وغیرې ودرول الله تعالی ورته ډېر نعمتونه ورکړي دي په کور دننه خوراک څښاک لیکن زموږ د خلکو د بهر خوراک خوښ وي چې د څښا لاسونو سره یې شاته په رېسټورانټ کې جوړ کړي وي نو موږ خلک هم په ډېرو کارونو کې ناشکري کوو موږ داسې آرر موویز ګورو او خپل ځانونه ویرو په داسې رولر کوسترز کې موږ تلل خوښوو خو چې بنده وویرېږي او چغې ووهي نو هغه ورته مزه ښکاري هغه ورله مزه ورکوي ابن عاشور وایي چې دا خبره هغو د انبیاو صالحینو په جواب کې ویلې ده دویمه خبره دا هم مفسرینو لیکلي ده چې دا هغوی د خولې سره نه وویلي بلکې د زباني حال سره به یې وي چې زموږ سره د دې قدر نشته چې زموږ هغه سیزونه خوښي چې په هغې کې اډونچر وي وظلمو انفسهم او هغوی ظلم وکړو په خپلو ځانونو باندې یو یې د رسول خبره ونه منله شکر یې هم ونه کړو توحید طرف ته هم رانغلل او دویمه دا چې هغوی داسې خبرې وکړې چې د هغې نه د هغې د حالت پته لګېده د زباني حال سره لکه نن زموږ د حالت نه پته لګي چې زموږ سره د آخرت هېڅ پروا نشته په خوله باندې نه وایو لیکن زموږ د زبانی حال نه پته لګي زموږ د سوچ او زموږ د عمل نه پته لګي چې موږ د آخرت نه بالکل غافل یو او زموږ زبانی حال دا خبره ظاهروي چې زموږ په آخرت باندې ایمان ډېر کمزورې دی او چې کله هغوی په خپلو ځانونو باندې ظلم وکړو نو فجعلناهم احاديث نو مونږ هغوی افسانې جوړې کړې، یعنی مونږ خلق چې وایو چې مونږ داسې شو لکه یوه هېره شوې قصې، چې بیا به عربیانو د هغوی قصې کولې یو بل ته، چې کله په هغوی باندې تباهي راغله او هر طرف ته هر څه وران شول او هر څه ختم شول، بیا هغوی هلته نه شو اوسېدی او د هغه ځای نه لاړل، بیا څوک یو خوا لاړل او څوک بل خوا لاړل، تیتر بیتر شول. ومزقناهم كل ممزق، والله تعالى فرمایي چې مونږ هغوی تیتر بیتر کړل، او دا هغوی نه بیا اوس او خزرج راغلی وو، یعنی دا اوس او خزرج قبیلې چې وې په مدینه کې، دا د یمن نه راغلی وې او نورې قبیلې هم وې، څوک یو خوا لاړل او څوک بل خوا. ظاهره ده د لسو زامنو د اولاد نه شپږ دلته وو، او د هغه اولاد نه بیا څومره قبیلې جوړې شوې، او اوس هغوی په دنیا کې ځای په ځای باندې خواره شول. او اوس او خزرج سو، او اوس او خزرج چې وو نو دوی مدینه ته راغلل او آباد شول. دوی د دې علاقې نه وو خو دلته راغلي وو او آباد شوي وو، لکه څنګه چې یهودیان راغلي وو او آباد شوي وو. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، او بیشکه په دې کې نښې دي د هر صبر او شکر کول والو لپاره. یوه نښه نه ده بلکې ډیرې نښې دي. په شکور لفظ کې مبالغه ده، ډیر زیات شکر کول والا، او په صبر کې هم مبالغه ده. او صبر سوی په سختو حالاتو او مشکلاتو باندې صبر کول، برداشت کول د الله د رضا لپاره. او شکور څوک وي چې کله څوک د یو نعمت اعتراف وکړي او د الله تعالی تعریف او فرمانبرداري هم وکړي، دا وي شکور. او په دې کې نه صبر و او نه شکر، نه هغوی صبر کوو په مشکلاتو باندې او نه شکر کوو په نعمتونو باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مؤمن معامله عجیبه ده، چې کله هغو ته سو خیر ورسی نو هغه شکر وکړي، او هغو ته نیکی میلاو شي، او چې هغو ته غم ورسی نو په هغې باندې صبر وکړي نو په هغې به ته اجر میلاو شي. ځکه چې د داسې حالاتو نه مونږ هر وخت تیریږو، ځکه چې یا خو مونږ ته یو نعمت میلاویږي او یا یو نعمت زموږ نه ځي. ګورئ کنه، الله تعالی د ورکولو سره هم بنده ازمایي او د اخیستو سره هم. چې کله د بنده نه یو نعمت لاړ شي نو څه به کوي؟ صبر به کوي، او چې کله میلاو شي نو څه به کوي؟ شکر به کوي. دا دوه صفات وي په یو مؤمن کې، او د دې په وجه مؤمن همیشه په ګټه کې وي، په فایده کې وي. ځکه چې کله د هغو نه نعمت لاړ شي نو هغه صبر کوي، نو هغو ته نیکي میلاویږي، او چې کله هغو ته نعمت میلاو شي او هغه شکر وکړي نو هغو ته نعمت هم میلاو شي، او ورسره ورته اجر هم میلاو شي. نو هغه په دواړو حالتونو کې په مزه کې وي. او الله تعالی وفرمایل چې په دې کې نښې دي چې څوک زده کول غواړي، د نعمت په میلاوېدو سره د هغوی سوره ویوه،
او د نعمت په تلو باندې د هغوی سوره ویوه،
او د نعمت په موندو سره په کار ده چې په انسان کې لویي او تکبر رانه شي. دغه شان که تاسو ته د نیک نوم نعمت میلاو شي نو دا هم یو نعمت دی، په دې باندې تکبر مه کوئ چې ته خو ډېره ښه یې او نیکه یې. ها جی، زه خو داسې یم هاغسې یم، نه، بلکې هذا من فضل ربي. د خلکو په تعریف باندې مه دوکه کېږئ، د خلکو به څه تعریف وي. که نن څوک د چا تعریف وکړي نو سبا له به یې ضرور بد وایي. د هغو په مخکې به تعریف کوي او د هغو شاته به وایي چې هغه داسې دی او هاغسې دی. نو د خلکو د تعریف سره مه دوکه کېږئ. خلک مخامخ یو شان وي او په شا باندې بل شان وي. انسان له پکار دي چې خپل مقام د الله تعالی سره وګوري، چې د هغو په مخ کې زه څنګه یم، او د الله تعالی کرم دی په ما باندې، دا د هغو فضل دی چې هغو ما له دومره هر څه راکړل. نه زما حق و او نه زما څه قابلیت و او نه ما ډیزرو کوو. وګورئ د هغوی بیا څنګه انجام و. د داسې انجام نه مونږ ټولو له ویره پکار ده. او چې کله الله تعالی انسان د ورکولو سره آزمایي او چې په هغې کې بنده فیل شي، نو الله تعالی بیا هغه نعمت واپس واخلي. نو د دې نه ویره پکار ده چې زما نه نعمت لاړ نه شي. او چې کله نعمتونه ډېر زیات شي، لکه له یو کس په یو اوچت عمارت باندې لاړ شي او چې دا هغه ځای نه راوغورځېږي، نو د هغو به بیا څه حال وي. او که څوک د معمولي اوچت ځای نه راپرېوځي، نو هغه دومره نقصان والی نه وي. دغه شان چې څوک په نعمتونو کې ډوب وي او د هغو نه نعمتونه لاړ شي، نو هغو ته ډېر د زور سره زخم ولګي په نسبت ته هغه کس چې د چا سره سونه وي. او زموږ په شان د خلکو نه چې کله نعمت لاړ شي، نو بیا هغوی خپل ځان هم نه شي قابو کولی. ځکه مونږ له زیات احتیاط پکار دی چې زمونږ نه چاته ناشکري ونشي او د دې نه مونږ ته د صبر او شکر د فضیلت هم پته لګي. د دې نه به هغه خلک سبق اخلي چې څوک د صبر کولو واله او شکر کولو واله وي چې څوک صبر کولو واله او شکر کولو واله وي او باقي خلک خو به یې هسې د یوې قصې په شان ووایي او مخکې به لاړ شي. چې څوک صبر زده کول غواړي نو هغوی دې د دې نه زده کړي او چې څوک شکر ادا کول غواړي نو د دې نه دې زده کړي، ځکه چې الله تعالی ورکولې هم شي او واپس هم اخستی شي. ولقد صدق عليهم ابلیس ظنه، البته بې شکه رښتیا بیا موندو ابلیس خپل ګمان، هغه کوم ګمان و چې ابلیس رښتیا بیا موندو؟ کوم ګمان و د ابلیس؟ ابلیس ویلي و چې اے الله، په دې انسانانو کې اکثریت داسې دی چې هغوی به ناشکره وي. په سورة الاعراف کې مونږ ویلي وو ته به د دې اکثریت بیا مومې چې هغوی به شکرګزار نه وي. د دې آدم په وجه تازه وشړلم، لیکن د دوه اولاد به ستا شکر نه کوي. نو الله تعالی فرمایي چې هغه وخت چې ابلیس کوم ګمان کړی وو، نو هغه خو د هغو ګمان وو، د هغو یقین نه وو چې دی به داسې کوي، لیکن هغو هغه صحیح بیا موندو، ځکه چې اکثریت واقع چې ناشکره شو. شیطان دا خبره وکړه او هغه بیا په دې کار کې ولګېدو، خلک یې لمسوو. فتبعوه، نو هغوی پیروي وکړه د هغو، ټول خلک په هغو ورپسې شو. الا فریقا من المؤمنین، سوای د یوې ډلې د مؤمنانو نه. د دې قوم په باره کې راغلی دي چې دوی ناشکره دي چې ابلیس د دوی په باره کې خپل ګمان صحیح بیا موندو. هغوی یعنی شیطان پیروي وکړه. یاد وساتئ دا خبره چې د ټولو نه مخکې ابلیس وار کوي، نو هغه د انسان په عقیده باندې حمله کوي چې د هغو عقیده صحیح پاتې نه شي، د هغو ایمان خراب شي. ځکه چې چا عقیده خراب شي نو هغه بنده بیا هلاک شو، هغه نشي بچ کېدی. که بیا هغه ډېر عبادات هم کوي خو چې عقیده یې صحیح نه وي نو هر څه زیرو شي، نو هغه د بنده په عقیده کې شک اچوي. بیا که انسان خپل عقیده صحیح کړي، نو هغه بیا دې په ګناهونو کې واچوي او هغه بیا د الله نافرمانی کوي، هغه طرف ته بنده بوزي. ګناهونه بنده ته ښایسته ښکاره کوي چې په دې کې ډېره مزه ده چې دا خو ماډرن والی دی. ګناه طرف ته اټریکشن پیدا کوي، او که انسان بیا هم د هغو په جال کې نه راځي، نو هغه د نیکۍ په لاره کې مشکلات واچوي. نیکۍ طرف ته بنده نه پرېږدي، نیکي خلکو ته مشکل ښکاره کوي. بیا بنده وایي چې هی، د قرآن کلاس څنګه واخلو؟ دومره وخت به څنګه کینو؟ مونږ خو داسې بیزي یو، مونږ خلکو ته ګران کړي چې څه وکړو؟ خوب راله راځي، ستړي یو. د نیکۍ هر کار بنده ته ډېر ګران ښکاره کړي. دغه شان حج او عمره ورته ډېره ګرانه کړي، او قرآن ویل ورته ګران ښکاره کړي چې د قرآن ویلو سره مې په سر باندې درد کېږي او ما ته سونه یادیږي. او که انسان بیا هم نیکی وکړي، نو په هغې کې خودپسندي واچوي او ریاکاري واچوي چې په څه طریقې سره د هغو نیکي ضایع کړي، تکبر واچوي. چې کله انسان دا خبره محسوسه کړي چې زما منځونه صحیح نه دي، چې ما له خپل منځ بهتر کول دي، نو فورا سو خیال راشي چې ډېر خلک خو منځونه کوي هم نه، کم از کم زه خو منځ کوم کنه، خپل ځان ورته د نورو خلکو نه بهتر ښکاره کړي، خودپسندي پکې راشي. او بیا انسان په نیکۍ کولو کې وروسته شي او د مخکې د تلو جذبه ختمه شي چې مونږ خو الرډي دومره نیک یو. دا خیال څوک اچوي په زړه کې؟ شیطان، چې ته خو کامل بنده یې. کچرې مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې مونږ نوره څه نیکي وکړو، نه دې مطلب دی چې زموږ عقل او پوهه ختمه شوې ده. شیطان په هغې باندې قبضه کړې ده، زموږ په سوچ باندې، او هغه وایي چې بس دومره کافي ده، د نور څه کولو درته ضرورت نشته، ته خو ټاپ ته رسېدلی یې او د هغې نه مخکې نور څه شته دی نه. نو بیا د انسان د مخکې تلو هغه جستجو ختم شي او بنده سټیګنن شي. دا وي شیطاني حربې. په نعمتونو کې هغوی ناشکري کوي او بس د انسان بیړه غرقه شي. نو دغه شان شیطان په بنده باندې ناشکري کوي، نعمتونه ترېنه هم لاړ شي او د الله په نزد هم ګناهګار شي، په دنیا کې ترېنه هم الله ناراضه کړي او آخرت هم خراب شي. او چې د هغوی نه نعمتونه لاړ شي، نو بیا په ټوله دنیا کې هغوی ریفیوجیز جوړ شي، تیتر بیتر خوارو شي، بیا په هغه ځای نه وي. او چې بل ځای ته لاړ شي او خپل ځان استابلش کوي او مخکې ځي، نو په هغې کې بیا ډېر محنت لګي او وخت لګي، ډېر جنریشنز تیر شي، آسان خو نه وي، نو په دنیا کې تیتر بیتر کیدل هم د انسان لپاره یو عذاب دی. نعمت خو دا دی چې انسان په یو ځای ناست وي او هر څه ورته میلاویږي، بجای د دې نه چې سامان یې اوچت کړی وي او په دنیا کې خوار او زار ګرځي. نو الله تعالی وفرمایل چې شیطان د هغوی په باره کې خپل ګمان صحیح بیا موندو، هغوی د هغو پیروي وکړه سوای د یوې ډلې نه د مؤمنانو. او الله تعالی شیطان له جواب ورکړی و چې څوک هم زما مخلص بندیان وي نو هغوی به ستا پیروي نه کوي. نو په دې خلکو کې هم ځینې خلک داسې وو چې هغوی شکرګزار وو. یوه ډله ضرور وه د مؤمنانو، لیکن یاد وساتئ دا خبره چې کله د یو قوم اکثریت ناشکره شي نو په هغوی باندې عذاب ضرور راځي. چې کم خلک پکې شکرګزار وي نو د هغې سره عذاب نه منع کیږي. چې کله زیات خلک خراب شي نو بیا د الله تعالی عذاب راځي. او نن هم که اکثریت بېلارې شي نو بیا به عذاب ضرور راځي. نن هم په دنیا کې داسې علاقې دي، هلته ښه خوشحالي ده او د هر ځای موسم داسې ښه دی، هر شی ډېر تیر دی، ډېره ترقی کړې ده، د سړکونو پکې ښه نظام دی او د رزق فراوانی هم ډېره ده. لیکن هلته خلکو د قومي لوط عمل جایز کړی دی، د هغوی په منځ کې ودونه کیږي او هغوی له داسې ازادي ورکړی شوې ده، هر طرف ته د هغوی دور دوره ده. نو هغوی بیا عذاب له پخپله آواز ورکوي، ځکه چې هغوی له په دې نعمتونو باندې شکرګزاري پکار وه. لیکن هغوی د نعمتونو په موندو باندې څه وکړل؟ الله تعالی نافرمانی. نو نافرمانی او ګناهونه چې دي نو هغه ناشکري وي او ګناه عذاب له دعوت ورکوي. وما کان له علیهم من سلطان، او نو د هغو دپاره په هغوی باندې څه زور. شیطان په هغوی باندې په زبردستۍ سره دا وکړل، شیطان په هغوی باندې څه زور نه و چې تاسو به خامخا دا ګناهونه کوئ، نه، بلکې هغوی په خپله داسې کوي. او ځینې خلک وایي چې الله تعالی شیطان له دومره اجازت ولې ورکړو او داسې کلاوې ولې پرېښې دی. الا لنعلم من یؤمن بالآخرة ممن هو منها فی شک، ځکه چې موږ معلوم کړو چې څوک دی چې هغه په آخرت باندې ایمان ساتي او څوک دی چې هغه د دې په باره کې په شک کې دي. الله تعالی ته خو د مخکې نه پته ده، نو بیا ولې داسې وویلی شول؟ ځکه چې الله تعالی له ټولو نه مخکې دا واضحه کړي چې هغه حجت تمام کړي چې د قیامت په ورځ څوک دا ونه وایي چې یا الله تا خو زه نه یم ازمایلی. که زه دې ازمایلی وې نو پته به لګېدلې وه. لکه په دنیا کې چې خلک وایي چې زما ازمایش وکړه، بیا وګوره چې زه څه کوم، زه به دا وکړم، هغه به وکړم. او چې بنده ټیسټ، نو بیا هله پته ولګي چې دا خو هسې خبرې وې، خالي دعوې وې. نو ځکه الله تعالی انسان کلاو پرېښې دی، هغه وسوسې اچوي، هغه خلکو له امیدونه ورکوي. لکه نعمان بن بشیر په منبر باندې وایي چې بېشکه د شیطان سره فریب دی او جال دی. او د هغو فریب او جال څه دی؟ چې انسان د الله تعالی په نعمتونو باندې مغرور شي، د هغو په ورکړو باندې فخر کول واله جوړ شي، او د الله په بندیانو باندې تکبر کول شروع کړي، او چې د خپلو خواهشاتو پیروي کول شروع کړي، چې د الله حکمونه پرېږدي، او چې د خواهشاتو پیروي کوي، چې د الله احکامات پرېږدي او خپله مرضي کوي، چې زړه یې څه غواړي او هغه کوي، چې زړه یې د چا عبادت کول غواړي او د هغوی عبادت شروع کړي، او چې هغه مغروره شي او فخر او تکبر کول شروع کړي، دا د شیطان چال دی، دا د هغو فریب دی. په دې جال کې هغه بنده ګیروي. نو هغه صرف دومره کولی شي، هغه بنده ته ګناهونه ښایسته کوي، هغه بنده ته ګناهونه ښایسته ښکاره کوي. خلک فحاشۍ طرف ته بوزي چې لغړې جامې اغوندی او په دې کې به ډېره ماډرن ښکاري او په دې کې ډېر فن دی. د انسان خپل نفس هم دشمن دی، لیکن شیطان هم فیډ کوي تاسو، هغه په دې طریقه باندې بندن خلوي. او چې کله شیطان داسې ایډیاز اچوي نو د هغو هېڅ زور نه وي. الله تعالی بس هغو له دومره اختیار ورکړی دی، ځکه چې الله تعالی وګوري چې څوک دی چې هغه په آخرت باندې ایمان ساتي او څوک دی چې هغه د آخرت په باره کې په شک کې دی. چې څوک ایمان والی وي نو هغه به د شیطان خبره نه مني، او چې څوک په شک کې وي نو هغه به وایي چې زه ولې خپلې مزې پرېږدم، الله تعالی خو غفور الرحیم دی، وروسته به معافي وغواړم که نه. انسان وایي چې اوس دا کار وکړم، هلته به خلک هسې هم معاف کیږي، جنت ته خو به موږ هسې هم ځو. دا ټولې خوشفهمۍ دي د آخرت د ورځې په باره کې. د آخرت عقیده صحیح کول ډېر ضروري دي. دا آخرت عقیده ستاسو او زما په خواهشات باندې نشي کېدی چې زموږ زړه دا غواړي چې جنت زموږ شي چې نه به زموږ څه حساب کتاب وي او نه به راته څه نیکي کول وي خو چې هسې جنت ته په منډه باندې لاړې لیکن دا ستاسو او زما د خواهشاتو خبره نه ده صحیح عقیده په کار ده او چې د چا شک وي نو هغوی به د شیطان په جالونو کې راشي الله تعالی انسان د ازمایښت لپاره رالیږلی دی دا د هغو ازمایښت دی څوک دی چې هغه د شیطان وسوسې وپېژني او هغه په دې پوه شي چې ما ته الله تعالی ته ودرېدل دي او د قیامت ورځ را روانه ده زه دا نشم کولی او څوک دی چې هغه په دو پسې روان دی وربک علی کل شیء حفیظ او ستا رب په هر څه باندې نګهبان دی الله تعالی خو ګوري چې څوک څومره کوششونه کوي څوک د شیطان په لاره باندې ځي او څوک نه ځي د چا په زړه کې ایمان شته په آخرت باندې او د چا په زړه کې ایمان نشته او د قیامت په باره کې په شک کې دی او یا دا چې الله تعالی به انسان په دې وړو وړو خبرو نه نیسي او یا دا چې را تر اوسه پورې زه نه یم نیولې نو مخکې به مې هم نه نیسي نو پته لګي چې الله تعالی انتقام اخیستو واله هم دی داسې نه ده چې الله تعالی به انسان دغه شان پرېږدي او د آیا 21 پورې دا واقعه ختمه شوه په دې کې تاسو ګورئ چې تاسو ترېنه څه سبق واخیستو ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي چې په دې کې نښې دي د صبر او شکر کولو واله دپاره که چېرې زه په صبر او شکور کې یم نو ما ته به په دې کې نښې په نظر را ځي ما ته به پته ولګي چې څومره عظیم الشان قوم وو چې د هغوی قصې بیا وروسته هم خلکو بیانولې د دوی قصې به بیا د دوی ټولو خلکو په ژبو وې او هغه خبرې به بیا د یوې خولې نه بلې خولې ته تلې او ګورې څنګه د ژبې خبره د انسان مخې له راشي نو چرته هم د خولې نه داسې خبره مه وکاږئ لکه هغوی چې وې چې ربنا باعد بین اسفارنا څومره نګېټیو خبره یې وکړه نو د دې غلط استعمال د هغو غلطه خبره د هغو د بربادۍ سبب جوړ شي د نګېټیو خبرو نه ځانونه بچ کوئ داسې مه وایئ چې ما ته پته ده چې زما سره کله هم ښه نه کېږي چې ما مخکې هم چېرته ښه ورځ نه ده لیدلې نو اوس به څه ووینم داسې خبرې چېرته هم مه کوئ همیشه ښه خبرې کوئ که امید مو هم نه وي خو خبره سمه کوئ نو دلته مونږ ته د دې د غلط استعمال پته لګي دا هم یوه نښه ده او دا هم یوه نښه ده چې کله په انسانانو باندې څه مصیبت راشي او بیا انسان د ناخوښۍ په کارونو کولو باندې مجبور شي هغوی بیا د هغه ځای نه لاړل مایګریشن یې وکړو او الله تعالی بنده له نعمت ورکړي او د هغې په ذریعه یې ازمایي نو مونږ خلکو ته خو صرف مصیبتونه او پریشانۍ ازمایش کاری لیکن نعمت میلاویدل مونږ ته ازمایش نه ښکاري بلکې هغه مونږ ته ښه ښکاري چې دا خو د الله تعالی انعام دی چې څوک په یو ځای کې وي او نعمتونه وي ورسره نو خلک ورته ټول پسخیږي چې فلانی څومره خوشحاله دی په ښه ورځ دی ښه رزق دی ورسره او هر څه ډېر ښه دي لیکن دا سوچ نه کوي چې هغه هم په ټست کې دی او په نعمتونو باندې چرته هم مه مطمئن کېږئ چې دا هر څه به زما سره هر وخت وي هر څه هر وخت نه وي د دې لپاره هم تیار اوسېږئ چې که زما نه دا نعمت لاړ شي نو ما ته به صبر کول وي ځکه چې دا هر څه زما نه دي دا هر څه د امانت په تور ما له راکړی شوي دي دا خو د هېڅ چا هم نه دي بلکې د هغه رب دي او دا هم یو سبق دی چې که الله وغواړي نو ابادي په ورانۍ کې بدله کړي صرف فردن په بنده نه بلکې په قومونو زوال راځي او بله دا چې ابلیس ګمان کړی وو چې انسان بنا شکر وي او هغو هغه ګمان رښتیا کړو او ای خودو هغه داسې مهنت وکړو او کومه خبره چې هغه په زد او غوسه کې کړې وه نو هغه یې رښتیا کړه حالانکه هغه دروغجن دی او مونږ خلک په خوله وایو چې زه وایم چې قرآن شروع کړم زړه مې کېږي چې علم یې زده کړم لیکن هغه خبره صرف د خولې د حده پورې وي او شیطان ته وګورئ چې هغه څومره ډیډیکیټډ وو هغه څومره مهنت وکړو او په قلاره چرته هم نه کینی د کله راسې شروع شوی دی او انسان لمسوي نه ستړی کېږي او نه بس کوي لیکن مونږ ته وګورئ چې په لږو ورځو کې مونږ ستړي شو بهانې کول شروع کړو چې داسې وشوه هغه شان وشوه د نیکۍ د پرېښودو زموږ سره زر بهانې وي هغه په بدۍ کولو باندې څومره ډیډیکیټډ دی او که مونږ یو کار کوو هم نو هغه د کوتاهۍ سره کوو چوټیانې پکې کوو کله چرته ځو کله میلمانو راځي کله اپوینټمنټس لزو دا رنگارنګ بهانې وي زمونږ سره د نیکۍ کارونه مونږ د ډیډیکیشن او تسلسل سره نه کوو. اوله خو نیکۍ طرف ته رازونه صرف خواهش وي زمونږ، او جنت خو د خواهشاتو سره نه میلاویږي، او چې د کولو وخت راشي نو سستي راباندې راشي او کینو. حسن بصری رحمه الله فرمایي چې شیطان په چا پسې نه ده توره راغستي او نه یې څوک په لاټۍ وهلي دي. صرف هغه صرف دا دعوه کړې ده، خلکو له امیدونه ورکړې دي، نو خلک په دوکه کې پرېوتل، بس دعوې کوي او انسان په دوکه کې پرېوځي. نو ګورئ هغه څنګه بدی ښایسته ښکاره کوي. چې هغه بدی ښایسته ښکاره کولی شي، نو مونږ نیکي ښایسته نه شو ښکاره کولی. مونږ قرآن ولې د خلکو په مخ کې ښکلی نه شو ښکاره کولی چې خلک دې طرف ته راشي، چې د هغوی زړه غواړي چې مونږ هم قرآن ووایو؟ مونږ ولې نه شو کولی دا کار؟ دغه شان نور هم د نیکۍ کارونه دي. شاید چې په دې وجه چې مونږ ته هم هغه ښایسته نه ښکاري، او چې یو ځل نعمت لاړ شي نو هغې واپس راتلل بیا ډېر ګران شي، او نعمت زی د ناشکرۍ په وجه. نو تاسو ګورئ چې کله ستاسو نه یو نعمت لاړ شي چې ما چېرته ناشکري خو نه ده کړې، هر وخت د شکوې او شکایت په ځای چې بنده وایي چې ما داسې څه کړي دي چې دا نعمت رانه لاړو، نو خپل ځان ته کتل پکار دي چې چېرته ما خو ناشکري نه ده کړې. نو اکثر خلک شکایت کوي چې دا خو ناشکري نه ده، نو اکثر خلک یا شکایت کوي چې ما داسې څه کړي دي، او یا وایي چې دا په ما باندې امتحان دی، لیکن دا نه وایي چې ما ناشکري کړې ده. په دې خوشفهمۍ کې وي چې زما نه خو چېرته ګناه نه دی شوی. الله اکبر. نو په دې آیتونو کې ډېر غټ سبق دی، او را روان آیتونه په توحید باندې دي. د توحید خبره راغلی وه د دې آیتونو په شروع کې، او اوس دلته هم د توحید خبره ده. الله تعالی فرمایي: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وایا اے نبی، تو دوی ته ووایا: رؤب لی هغه هستیانې د چا متعلق چې ستاسو زوم دی د الله نه سوا، تاسو څه زوم کوئ چې هغوی اله دي، هغوی د دې قابل دي چې هغوی خدایان جوړ شي، هغوی حاجت روا دي، د خلکو حاجتونه پوره کوي، مشکل کشا دي، مشکلات لري کوي، هغوی غوث دي، د خلکو فریادونه اوري. نو هغوی را اوبلی، هغوی را اوبلی چې هغوی ستاسو حاجتونه پوره کړي. او دویمه معنی دا ده چې را اوبلی هغوی، هغوی حاضر کړئ چې مونږ د هغوی نه لږ تپوس وکړو. نو مشرکینو له چیلنج ورکړی شوی دی د چا متعلق چې ستاسو خیال دی چې دوی دي چې تاسو له هر څه درکوي، دوی ستاسو حاجتونه پوره کوي، تاسو له اولاد درکوي، تاسو له شفا درکوي، ستاسو دعاګانې اوري، ستاسو کارونه سموي. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هغوی نه دي مالکان د یوې ذرې د سیز په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې. د ټولو نه وړوکی شی چې دی نو هغه ذره ده، یعنی پارټیکل دی. په اسمانونو کې څوک کیدی شي؟ فرشتې کیدی شي. د هغوی په باره کې به مشرکین مکه وایي چې نعوذ بالله، دا د الله تعالی لونه دي، او یا ګارډین اینجلز دي، یعنی دا اینجلز چې دي به ما پروټیکټ کوي. نو هغوی د یوې ذرې هم مالکان نه دي. د دې ځای نه د دې خبرې پته لګي چې فرشتې ستاسو هیڅ کار هم نشي جوړولی. او یا جنات چې اسمانونو ته خیجي او ځمکې ته راکوزیږي، هغوی هم د یو څیز مالکان نه دي. او په ځمکه کې چې څومره هم خلق دي، او هغوی ځان ته څه وایي؟ خو هغوی وایي چې مونږ ولي الله یو، او ستاسو کارونه کولی شو، مونږ غوث یو، ستاسو فریاد اورېدی شو، او یا تاسو له څه در کولی شو. نو د ټولو دعوه چې ده نو د دروغو ده، ځکه چې هیڅ څوک هم د یوې ذرې برابر مالکان نه دي، نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې. او که څوک وایي چې مونږ مالکان یو، نو هغوی د قرآن نفي کوي. بعضي وایي چې نه، اصل اختیار خو د الله دی، الله هغوی له اختیار ورکړی دی. نو دا لږ وایي چې دا یې کوم ځای کې لیکلی دي. په کار ده چې دلته داسې لیکلی شوی وی که نه، چې الله تعالی چا له اختیار ورکړي نو هغوی مالکان جوړېدی شي. نو دلته خو داسې هیڅ نه دي لیکلی شوي، بلکې فرمایلی شوي دي چې څوک مالکان شته دی نه، یعنی هغوی د یوې ذرې برابر مالکان نه دي په ځمکه او اسمانونو کې. د فرشتو سره چې کوم اختیار دی، نو هغه هم مونږ ته بیان شوی دی چې هغوی وریځې شړي، یعنی ځینې فرشتې چې دي نو هغوی له د وریځو د پاره ذمهداري ورکړی شوې ده، هغوی وریځې شړي، دغه شان د خلکو نه سا اخلي، رزق تقسیموي، دا هر څه مونږ ته ویلی شوي دي که نه. لیکن دای چرته هم ندی ویلی چې فلانه فلانه انسان یا انبیا د خلکو وران کارونه سمولی شي، هغوی هم خلکو له اولاد ورکولی شي، د هغوی په لاسونو کې هم روزګار دی. او د فرشتو پورې الله تعالی فرمایلی دي چې هغوی هغه کوي چې د سو الله تعالی هغوی له حکم ورکړي. په انسانانو کې د هیچا په باره کې هم داسې نه دي فرمایلی. الله تعالی فرمایلی دي من دون الله، د الله تعالی نه سوا کو هغه فرشته وي، کو هغه نبی وي، کو هغه ولی وي، کو هغه جن وي، کو هغه بوت وي، کو هغه دیوی وي، هغوی را وبلئ او د هغوی نه پوښتنه وکړئ چې په هغوی کې د چا سره اختیار دی، یا تاسو راوغواړئ هغوی، نو بیا څنګه د غیر الله نه څوک سوغوښتی شي، څنګه د غیر الله نه سوال کیدی شي، او څنګه غیر الله ته بنده ښکته کیدی شي؟ هغوی خو د دې هم مالکان نه دي. نو بیا هغوی د چا د ژوند او مرګ یا د هغوی د روزګار څنګه مالک جوړیدی شي؟ دا سیزونه دي چې په هغې پسې بنده منډه وهي، په دغه باباګانو پسې، د هغوی په خپو باندې خپل تندي لګوي چې زمونږ کارونه وکړي. او ځکه مالکان نه وي کو شریک وي، نو د هغې هم نفي وشوه. وما لهم فيها من شرک، او نشته د هغوی په دې دواړو کې څه حصه، نه په ځمکه کې او نه په آسمانونو کې. نه په آسمانونو کې څوک داسې شته چې د ذرې برابر اختیار وي په آسمانونو کې د هغوی، او نه په ځمکه کې څوک شته چې د ذرې برابر حصه لري. د یوې ذرې هم هغوی مالکان نه دي. ومن دون الله، په من دون الله کې ټول راغلل، د الله نه علاوه هره هستي چې هغې ته خلک پوجه کوي، کو هغوی په ځمکه کې دي او که په آسمانونو کې دي، او نه پکې د هغوی څه پارټنرشپ شته، یعنی څه حصه یې نشته. وما له منهم من ظهیر، او نشته د هغوی دپاره د هغوی نه څوک مددګار، په هغوی کې څوک مددګار هم نشته د الله د آسمانونو په جوړولو کې، یا د ستورو او سیارو په جوړولو کې، او یا د ځمکې په یو چینجي جوړولو کې. نعوذ بالله، هغوی د الله تعالی مدد نه شي کولی، بلکې الله تعالی خو د دې پوری خبره فرمایلی ده چې هغوی د قطمیر مالکان هم نه دي. دوی چې د الله نه سوا څوک رابلي او د هغوی پوجه کوي، نو هغوی خو د کجوري د هډوکي د پوستکي هم مالکان نه دي. د کجوري د هډوکي د پاسه چې کوم پوستکي وي، نو د هغې هم مالکان نه دي. د دې مطلب دی چې ټول د هغو غلامان دي، د هغو بندیان دي، او د هغو محتاج دي. نو هیچ چا ته مخ کته کیږئ، او مه د چا نه امیدونه ساتئ. هیچ چا ته مه وایئ چې دا تا دی، ورکول واله دی، دی فریادونه اوري. الله تعالی فرمایلی دي چې د آسمانونو فرشتې هم د هغو په مخ کې شونډې نشي کلاوهلی د سفارش دپاره، سفارش نشي کولی. د دې نفي راغلی ده.